آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماخام او وجشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو استې د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځنګړې شوې چې زموږ همکار خغل اجمل آن به تاسو ته په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په تړاو خپل خبرونه وړاندې کړي. خو اوس هم پام وکړئ خبرونه ته. یو لور پوری امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت ستنېدو څخه ګټه اخلي. سسیدان کورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري ضد جګړې لور پوری مسؤل او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چهارشنبې په ورځ له الهرات تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو د هغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسې مال شوي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دغې ډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د سرمنشي مرسیالو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وباله. د طالبانو د حکومت کور او خار جوړولو وزارت ویلي چې نن په هنشنبه د فبروري 15 په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت وان محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د تولینیوس خصوصي شبکې او پژوه خبري اژانس د طالبانو د واک د حکومت د کورنیو چارو وزارت د بن عبدالمتین قانی پاوله راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خری پرختی او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شوه دی. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. نن د فبروري 13 د راډیو نړیوال ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه وو راډیوګانو دفترونه تړل شي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوه ازادو راډیوګانو کارکوونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند ماو دی آزادی چپو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستوي څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لکتر لګه دوه ځانمرګو بریدونو ریپورتونه ورکړل شوې دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري خو پکې ولسی خلکو ته مرګ شوبله اوخته ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو پرې د داعش وسلوالې ډلې منلې ده او د ځینو ریپورټونو په حواله پکې د 1400 ترمنځ کسان وژل شوي یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپل غونډه کې په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د پراخیدونکو ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره چې تازه کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي هم په افغانستان کې له وسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ترامپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده او د ده په وینا ولسمشر ترامپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل او په وړاندې ځانمرګ یو نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. په امنیتی پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي د تلفاتو شمیرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګشوبلې د شمیرو د پټولو هڅه کیږي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري او لویدیز چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ جدي دی؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې راسره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکي واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکي اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته راسره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جان باز هم یو ځای شي. د خبرونه په یو برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو او هلته به په پاکستان کې د دې پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپل میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب تاسو ستړي مشي خبرونه ته، همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمنه ټول ستړي مشي. فقیر صاحب کله تاسو نه را پایل کو داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسی ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي؟ تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان یو محلي فکر کوي، په دې معنی چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس داعشان چې دي هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بله خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپیژندل سي، نور په رسمیت د حکومت په صفات، او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته په خوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنا چې داعش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره اډي جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوه ناپ یو نوه پاک یو نوه دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه وکړو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی، یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دی توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیر مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب کتا سو تراشو خغلی فقیر اشاره وکړل چې داعش یو نړیواله پدیده ده په نړیواله اسلامي مبارزه او دی یو اسلامي خلافت په جوړیدو کې د لری او طالبان چې دی یو ازدی افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې اغه خپل اسلامي نظریه پر بنسټ البته پدې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه چې لیدل کیږي او لیدل کیږي طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه پدې باندې یو نتیجې ته نه دی رسیدلی چې دینجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو پښمیر اسلامي ډلو نه چې دغه سیو د سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ترازي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خونې جديدي د هواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریخي څومره پیاوړي دي ځکه په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا وس خای چې په ولس کې ملاتړی ولري خلک یو پیژني خو د داعش داسې کم څرګند کمانډان کم کاست کم ولس نه دي کم قوم نه دي کم قبیلې نه دي کم ولایت نه وی به ولې نه خو داسې څرګند څوک نشته ولس ملاتړی په افغانستان کې تاسو څومره ګوره یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي کنه
تاسو ته تاسو د پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او د رادیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګوري د سوال پکله باید وایم افغانستان کچیر موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده دا یو استخباراتي لوبه ده. فقط نومال بدلول او بیرق بدلول شعار بدلول ده هدف یو شی دی. هدف د طالب د داعش د مجاهد د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت رنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپل جوړ کړ په دې قسمه کې په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته دوی ماتوي او خپل خاور ازادي غواړي د ډیورن کرخه ورانول غواړي دا ولس یو کول غواړي دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي جمهوریت دلته جوړ شو دا تنور قومونو ته نور تبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د خ دولتداري حق ورکون کیږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې د زمون خاور او د زمون قام خپل کی دغه د پیښور او د وزیرستان او د کویټیو دغه د ډیورن د کرخه هاغه د پښتون خپل کی دغه لوبه شروع کړله او د بر پښتون د ماتولو د بار د بر پښتونو د کور د ورانولو د لپاره توی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسخ صاحب کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه د البته په دې مرسته غږی گو چې کلا غ طاهر جان طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبان او داعش ترمنز نو بیا ته پیر پڅ کې دي خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وی ډلې جوړې کړي نو دوه ډلو نه څغواړي
ګورې کوم توجه چې اوسې د غلط زر منکر تاریخ ته مراجعه وکاو شاتلار شو دغه دی پرونی دی اکمتیار او دربانی او یاد جهادي ډلو ټپلو آینه پروګرام ول خو یاغوی لګره نرمش لرل په وژنه کې په انفجار او انتحار کې کله چې ګوري د هغه مجاهدین او طالبان راځي تاسو مولا محمد عمر د طالبان او د مولوی محمد دبی او قماندان وو ولې د جهادیانو په وړاندې ودرې دی دغه زمينه چا ورته مسايده
کړې. راسخ صاحب تاسو دا وایي چې دا دی ګوندی هیواد پاکستان چاري دی
دقیقا
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کی
بالکل غوري اوس کله چې طالبانو د ایس ای د غشتلو سرغړونه وکړه د داعش ورته تیار اتر غزلې و چې وګوري دغه چې شون چې روزل چې ویلي په هر سیمه کې یعنی په هر ډله کې په دوه برخو یعنی د دوه مفکرو خلک روزل چې ویلي کوم د روسیې له ادرسه خلک او پرچم ته متوجه شي د پاکستان له ادرسه دغه افغانان چې اوله کې دا یا غانا و دا د جمعیت ګوند و دا د پوو او ټوټو باندې تقسیم کړل او دا دغه د پاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسه صاحب دی بحث تبم راشو چې پاکستان په پیخو او حالاتو کې څومره رول لري څومره سي پزیره د خپل دی یو هواد په توګه وګړي څه غالي زبل دین مخ کې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې باندې سیمه ته لاړ شو دغه نقطه تم راځو پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوریت دولت کې کارم کړی دی غوث جانباز هم را سره دی. مولا د به پختم جانباز سپ خبرونه تستړی مشه تاسو مونږ سره نیم ساعتې دی واتس اپ او د دې مونږ لاینونه چې ورسته مصروفي ګینو تاسو نه زه خپل پختنې خلاصوم ډیر وخت مونږ نیسم. دی جمهوریت پر مهالم دی داعش دی حضور موجودیت او را پیدا کیدو په اړه باندې یو لړ مشخص پختنې وی پاغي وقیم پر رسنیو کې وی اوازی وی مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوو زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیغام تعقیبولی په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه و ګڼې پوښتنې وي دې خواته چې پاکستاني طالبان را واوختل بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو خپل د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کیدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشرو ښاغلی اتمار تورنه و یا نور چارواکي چې د هلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کیدلې په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو او غوې ممیشه د طالبانو په څیر کم اهمیت غاڼه همیشه چې بده ورته ویل چې داعش ول نه داعش تم رغواخ نه دی داعش دلته نشته څه فکر کوي د داعش رول د جمهوریت پر مهال سو.
سلامونه هم سپتاسو ته او هغه باس کډرونو ګډوالو ټول اوریدونکو ته تب دا چې څومره غواخ یو یا نو خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب ومنس کې دی توپیر زنه وینم یعنی په دې معنی نه وینم چې زه فکر کوم او د سیاسي حالاتو د حساب ته وی چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې د لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکړي دا همغه کړی دی چې طالبانو ته البته طالبانو کې د سیاسي یو برخه هم شته چې د شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري دې کې شک نشته خو هغه برخه چې لکه د دوستانو هم اشاره وکړه هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او د ګن استخبارات کار کوي ځینې په یو نوع توانی کې یعنی یو نوع کې کار کوي ځینې انفرادي مستقل کار کوي دغه استخباراتي کړي او دوی استازي دي عسکري دي سرتیری دي سربتاخه دی هر څه چې تاسو فکر کوئ فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالات کې ګټه پورته کوي تاسو ګورئ کله چې دی د طالب دی برخه او د پاکستان د استخبارات او د پاوز په منځ کې البته دا غواړم چې څنګه په کوم چې د طالب یو برخه اوس پاکستانی استخبارات او پاکستانی پاوسره جوړ نه ده ګرچې یو واخنه برخه د طالبانو پاکستانی پاوسره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلې دي کې هیڅ شک نشته خو هغه برخه چې په تاثر کې ده نن سبا کې دي چې د سي اټکل وشي چې هغه کې دي چې قوت بل رستر بل زیات شي ځکه چې ځینې ملي عناصر هم سره زیات کیږي ځینې وطنپال عناصر هم سره زیات کیږي د پاکستان سره د سیاست لوبيني زديت مون اکثریت افغانانو د دغه احساس د دغه چلند د دغه مسیر د زپلو د پاره وار په وار دلې په مختلفو نمونو رامنځته کیږي چې نن یو ورته نوم داعش دی دا داعش کنه و نوم به نه پیګم ورته
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګی او دا په دغه ورسته دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي تاسو هم له دې خبرې سره موافق یئ چې داعش یو استخباراتي پدیده ده داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایدیالوژي او د فات غوښتون کی او افغانستان خپل برخه غړي نه ده
دا راستر څه خبره سره په زما کوم آمد متقی خبره اگر صداقت نه وي څه چې خپل متقی یو ډیر وابسته او تړل شوی تاسو پاکستانی استخبارات سره او دا ځکه چې تاسو ته په دې یو شواهد او دا یو باس او سره اوسې کې ثابت خو دا راستر څه خبره سم او خبره دې کده چې ګوري اس مکلی واقعیت ته واقعیتونه ته وګورو خبره ام افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې که تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیا هغه وخت کې در په دغه دولت کې روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او د دوستي خلافت سره، د غزنوي ټولې اړیکې دي خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هېڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه استو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو، او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي کوي. یعنې دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول، دا خو نه کېږي. یعنې دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ورکول کېږي، تمویل ورته ورکول کېږي، پرتاب کېږي او نو
مرتبه کمیټه دزي وې زما دغه ده. پاکستانی دولت مداران روسه به دې تر شو دی غوي بي اندېخنه دي طالبانو نن لدی طرف نه دچی دي تحریک طالبان پاکستان دي ټي ټي پي دلا په پاکستان په افغانستان کې دي دوی داده چې طالبان ردی چې ال تمرکزونه لري زایونه لري او په خصوصا په دې روسي او کال کې په پاکستان کې عملی زیات کړي. جنبا شبیر ترازو فقيري سپتا سره برا شو تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لري تر اوسه پورې اغم در ناورم، خو دې ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یو پوښتنه داده چې د داعش کوم منو چې و استخباراتي پدیده ده، حتی کدام ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربونه یو شعر غلی دی په سلفي عقیده باندې ډیر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوی دی داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر زین نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی لزینو اصول سره حتی د غزینو لارو سره برابر نه دي. خلک مثلا دوی چې کوم ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال خلک یې نابلد دي، ورسره یې سپویږي نه څوک له کوم ځای راغلی دی. دغه ولسی ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي؟ واقعا هغه څه چې روان دي یو 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 تهدید پیښولی شي؟
ولې نه؟ یعنی کله زما خپل عقیده ده کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بې عدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزور وي، او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغه سډالې کش کوي، دغه سډالې قوت پیدا کوي. او دا حتی په غرب کې هم، یعنی مشتاس په غرب کې اکثره چې ژوند کو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بے نا امید سي او امیدونه قطع سي، د طبیع سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغه ستروستي ډلو ته مخه کوي. او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپل دولتونو د خپل حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید د استخباراتي او د خبرې ز فکر کوم چې مثلا نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی، او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، بلته ظلم یې ناروایی په ملک، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغه ستروستي ډلو ته مخه کې. نو لحاظ د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره، د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آینده دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وه قادر سوي نه دي. خلک تښتي، فرار کوي، د ملکونو څخه ځي، مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي، حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي، او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلی چې خپل خلکو ته یو مرافعه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخ بوزي، بیکاري د منځ یوسي، بیروزګاري د منځ څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځ څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان. ان پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پی ده، د بلوچستان مسله ده، هغه چا پیدا کړی دی، هغه څک سره آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دی. دا په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلل، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټو او هغه هغه تراجیک او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغه چاته کړو چې واقعا هم مسؤل دی، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناسي حکومت کوي پارک، هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناسي حکومت کوي، هغه چې په دوشنبه کې ناسي حکومت کوي. د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاتې سي، په خپل ملک کې پاتې سي، د خپل د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاتې سي. ټوله روان دي و خارج ته، ټوله روان دي به نور ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې په بحرونو کې غرقوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه شوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوي.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیر صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو، یو اعتصاب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و، یو عمومي اعتصاب یې کړی وو. مونږ پی گزارش جوړو د مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي. د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان ISI او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کسې تا ته په زنځیرونو تړلې او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا مونږ خپل هر پړه په استخباراتو ورچو او کنه مونږ خپل هم ستونزې لرو؟ زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جان باز صاحب نه اورم. مهرباني وکړه
ګورې، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پاتري صاحب ویل، دولتونه مونږ اصلا نه پرېږدي چې مونږ یو مردمي دولت ولرو. مونږ اصلا دته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقی په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1300 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل موبه مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام دی د جمهوریت تهداب هم د ټوپک او د ټانک سره پدر سوی د هغې ورځې نه چې زمان دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل سوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهداف چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جینه مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملحو انسانان کوم جینه مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا مونږ چې دغه زمينه مساعده کړه، دا مونږ چې د روسانو خپل راکښ کړل، دا مونږ چې دغه اشغال ته لار جوړه کړله، دا مونږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځ وړي. دا ټول هغه کتابونه کلی کړي او کبیا دا وایي چې نه دا یو مردومي د ولس لمن نه داعش جوړه شوې ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوې ده. دا ټوپک د کمجي، دا مرمۍ د کمجي، دته دا یاشاوې باته د کومې ادرس ده. دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکسان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اکمالوي؟ څوک تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه شوله، دا د انګلستان نه جوړه شوله،
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سړی خبرې چې وکي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي. خو دستي خو افغانستان چې دی، د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو وستاته کوم طرف دی وطن طرف ښکاری، کوم طرف دی افغانستان د ګټو طرف ښکاری؟ کنه دواړه نه دی، څه لوري شته دی خلکو چې هغه ورو کې سړی هغه پیدا کی؟
دقیق وګور اندغه طالب ګور هغه کړل کوي چې بل جګړې دی پار لار جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تورسي ګروپانو دی پار د جوړېدو دی پار لا پیګری پخپله کوي. دا د دوی فرمان نه دی چې پونجلو باندې مکاتب بدول، مثلا پونجلو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورور د فرار لار جوړول، ځوانانو ته حق دور کول، د افغانستان ولست مراجعه نه کول، عقل نه ولې جرګه نه دایرول، او افقه دا وایي چې ما دو پنځوس پونکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی کړی؟
مننه راسه
تباهي جهاد کته کې تراسي د دې د داعش جوړولو د پاره، د دې د داعش تقویې د پاره، د دې د داعش د دوی فرمان نه دي چې هغه ته نورم عسکرګری شرایط مهیا کوي. او د دې داعش څه سل پسولو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان صلاحي او پشي دي، اکمالات دی، هغه ورته زمينور ته مساعد دی، او پاکستان نیو پیړی د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټنی
رول لري. دا څنګه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لبېدلای او افغانستان د پرورنیو جګړې ته لار دی خپلوي او نوې جګړې په موږ باندې تپي کنه افغانان د جګړې د پر
مننه دی پاکستان. ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخه ته. مثلا د پاکستان جنباس ابن بزدا پښتنه وکم، جنباس د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازي ورستوي کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ کې چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازي د سرګندونو په اړه باندې، که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي، پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه سرګندونه کوي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غړي او وایي چې دوی زمينه برابره کړې ده، نه وځي د ټي ټي پی ته د دې ورسوي خبرونه د سخکاري چې داعش هم د افغانستان دیننه یو پدیده غړي او هتاه نړۍ ته وایي چې لدینه وېریږي. ورسوي بیلګې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولی د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې د را پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري، طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي، ولی دې نقطې ته یا دې ټکی ته لاغ لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاد کړه، تاسو یاد کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدي او مثلا مستقیم په مغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي؟ ځکه دوی وایي مونږ د خمنو دی د عیش پراختیا ته، د عیش ودې ته، او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونو د روسیې په شمول هغه هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی مندېخنه لري، لویدیځ مندېخنه لري. نو د امنیت شورا خې زنه و چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوتنی ولې وایي چې دغه کار نه دی بل اخر په دغه وشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه یې تیر شوې د لاس واخلي.
ګوري انسر تر هغه ځای چې ما دا مثلا یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو باندې شورا مطالعه کړه، ما وظیفه تن ډېر په دقت ولوستل. غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات چې زور تغییر هم متعجب شوم او غیر منتظر هم راته وه، هغه روسیا وکړه نور هیوادونو په شمول د چین، هیڅ مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیول. هغوی که داعش یادوو او خطر یې ګڼه، ګواښ یې ګڼه، نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته. حتی تاسو وګورئ، هغه یو ځلی بیا یو نظر اندازی وکړئ، د امریکا د استازي دریز چې هم پکې افغانستان یادوي هم پکې پاکستان یادوي، چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هیوادو کې دی. او دا هیوادونه لکه څنګه چې دغه هیوادونه چې ما پکې کار کړی دی، زما د حوزه د کاري د منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا، تاسو بېخ مطمئن اوسېږي. او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندري البرت کوریف، هغه تاسو وګورئ، هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي، وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کړیو سره ده، هم طالبانو سره همکاري کوو، هم پاکستان سره همکاري کوو، حاضر یو لکه لږ همکاري وکړو. دا چې په کوم میکانیزم به وشي، زه په کې ډېر زیات شک کوم، ځکه چې زه فکر نه کوم چې روسیه اوس فیل اندسټ ځکه چې په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته کوم کاروبار وکړي، خو فکر نه کوم. خو خیر، یعنی د شعار او د سیاسي دریځ تر بریده دا جالبه. بله خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاست مدار پخواني د سنا یا د سنا د مجلس غړي افاسیا پټک خبرو ته یو عملونه وکړي، هغې په بربنډه توګه وویل چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشرې خپري، او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې خارو کې کتابونه خرڅېدل یا اراعه کېدل، عرضه کېدل یا تکثیرېدل. نو په دې ترتیب کې هېڅ شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو، د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي، او تر ټولو د مخه د پاکستان استخبارات دي. هېڅ شک نشته افغانستان تر ډېره بریده ان اسمارت د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم، باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي لپاره. خو زه فکر کوم چې ډېر یو وښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده، دا لمسول کېږي د همدغه استخباراتو په لاس کې. دا چې اوس داسې لکه دوستان چې داسې اشارې کولی چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرره دی، پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي. د پاکستان د پاوز او د استخباراتو اوس په دوه ډېر ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پاوز هغه کوم یو واحد پاوز دی پخوا، نه استخبارات هغه پخواني استخبارات. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو ایس آی او کې چې څومره مثلا په پاوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي.
مننه کوم، متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو، همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزي، او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا د سې چې د افغانستان په قضيو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنن کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی، نه د اسکایپ لاري نه دی. سادات صاحب، تاسو بحث ته ورسته یو ځای شوي، د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چودنو مسولیت تخلیا فعالیتونه دي، دا په پاکستان کې دی استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لا تړ کیږي، ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي، کوم د سلوې تاوان ورړولې دي چې هغه یو غواړي و بل ډل را پیدا کړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمنو درنو میلمنو ته، په باس کې او تاسو پروګرام دی دوی کوته. ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید په څرګند ډول وایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږند د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده، او دا یوازې وسنی نظام سره نه ده چې یوازې وسنی نظام حاکمانو سره پیستون زلري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقی غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال ورسره ستوري.
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خداسي ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبان لکه دوستانو ویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي. خو راځي کدا سی ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي، طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه و ملي بیرغ ښکته ک ملي اردو لمن زو لاړه. نو دوی سره د ما خبره ده چې اوس مخالفت پټ شي کې دي، تعلیمي ادارې وتړل شوې، ټول افغانستان کې په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاري وشي په مدرسو باندې کیږي، له دغه سی یو نظام نه پاکستان ویره په کم ځای کې لري چې داعش په سر واستي.
ګوري کله هم چې د دینا مخکې په اصطلاح مجاهدین را وستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمه او ټانکونه او تیاری په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو پاکستان ته ورسپاره، دغه کار اوسنی حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولای چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره، دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بنان هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو د پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاسو چې درلیګلې دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کی ټوټې ټوټې مو کی سره وموي شي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شو. پر زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې پلو پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کیږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغه پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف د حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړې دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. لبه دا مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای، ګرچه چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکړه چې دا هغه طالبان مې چې په اوله دوره کې راغلي وو دوی تغییر کړی دی.
مننه، خو زه هم دا خبره کوم. فکر یې تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې هم دا سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټي واځي سرحدونه بنې حسابو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې تراشي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي، عموما ملي ګټي د هواد پیاوړتیا د لکټر لګه د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې کسړې وسنجي، فکر کوي چې دا وسنۍ نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله، دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي.
بخښان دی زما आवाज اوري؟
واو اوري، وس مهرباني وکي.
هلو،
وس اوري مهرباني وکي.
نه فکر نه کوم، یعنی وقتا زه فکر نه کوم چې یو دولت چې خپل اولادونه د مکتب راګرځوي، د تعلیم راګرځوي، هغه دی په دې وطواني چې خپل ملي ګټي دی وساتي. اصلا ملي ګټي لکه تاسو چې اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټي مکتب دی، ملي ګټي یو باسواده ولستي، ملي ګټي یو روغتیایی سیستم دی، ملي ګټي یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه سوي دي، ملي ګټي یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنگ و هلته جنگ، هغه ملي ګټي نه دي. او ملي ګټي هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تشتی فرار کوي، دا معنا نه دی چې دا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه یې اغوندي، او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ د منورین هم تر ډیره هدا پورې د حکومت هغه خبرې برته منعکسو. حال دا چې سړی باید وایي کله چې په مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نشي کولای.
فکری سے ما پسی دا وقت را کمی دو دے دو پختن نورم کم لن لن زوابو نراکا. یو پختن می دلتا سونا دادا چی داعش سمرا واقعین پا یو جدی تهدید طالبانو تا بدلی دلیشی؟ آیا طالبان ننگوالی شدی و حکومت پتوگا؟
بله زی فکر کوم که چیر دا وسنی پروسه روانوی او طالبان و اقتصاد توجه و نکی د خلق و حقوق توجه و نکی یو قانونی حکومت را وستول توجه و نکی دا داعش دا پار زمینه برابر ده. یعنی دا غوسم دا روسانو دا تشویش جدی دا خپل دا پا دا ایرانیانو اغیه یا دا نور اغیه دیتا دا بینمیل چورنی چی دی زفکر کن موجه دی. یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمينه د کار او د ژوند برابر نه کی داش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخه مو بیان نه تکراروم موږ باید د خپل حکومت ناکامۍ ته توجه وکړو. دا که وسنۍ حکومت که پخوانی حکومت او وایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان دغه کمزوري کمی نسی په افغانستان کې نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقی راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سمبال کې، بیا کېدلای شي دا نور شان خود په خود حلیږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سمبال کې، او موږ منورین هم د خپل حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسیږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نور اچو.
مننه
ستاسو ملامتو.
راسخ صاحب تاسو ته راځم، لګ لګ به ځوابونه را لنډ کو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وب منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملی جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي. تاسو مخکې ویل نور مو ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي، آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر خو ماغه یو خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روي که نه روي، مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یو ډلې نرمه هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې درشن پېژندنې لاره هموار کړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم. مګر دا کېدای نه شي همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، دا داعش زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه بیرته مسله کول.
طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یو ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چیرته د دین خبره وي، که چیرته د هیواد خبره وي، نو موږ د طالبان له لیدل چې وایي مونږ د دین په نوم باندې یو وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګورې په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی کې هغه لاره هغه تند روانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګورې عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګورې د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ سو د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ سو، د مجاهدین نظام چړنګ سو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي او هغه اختلافات تاثیرات وو چې مجاهدین ړنګ سو، بیا مولا محمد عمر پر تور رسیدي همدغه چې په تسلسل راځي چې جمهوریت ړنګېدل د دوی خپل منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وو چې جمهوریت ترنګ سو او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او تر په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې ځانو دا ځویلې سم طالبان هم چړنګېږي د خپل لمن نه به دا رنګیږي او دا به یو تحول ته لاره خپلوي او ګرو هیڅ امکان نه لري. که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختی، بې سوادي، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زب ورستی پښتنه ل جانباز صاحب نه وکم. جانباز صاحب، سمو د مخکی څو کلونه مخکی مونږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش دی ودی شاهدان شو. خلافت اعلان ک نیمه برخه د عراق را خپل کړه، نیمه د سوریه ونیوله. وز د سخکاری چی په منځنی ختیځ کې که څه هم په غزا او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکیچن او تاود دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځنی ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمنی درلوده، په سوریه کې د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کیږي، هم هغه د پخوانیو وسلوالو نه کاغه داعش پورې اړه لرله، القاعده پورې. خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خواته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نور وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریا او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومې ده، یو بل وهل لکه پته په تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي. داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نو ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمالي په افغانستان کې؟
ګورې دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې فکر کوم چې ډېر ښه یو لږ یو ډسپوزیشن یې راکوي. هغه په دې معنا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ تر لږه زموږ حاکمان تر اوسه هغه هر څوک دي ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی کاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي هغه منطقوي اوسېږي که خورا منطقوي اوسېږي د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکن شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته. او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي. په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ماته اجازه راکوي، زه فکر نه کوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات د شي کوم خاص تمول پاتې ولر شي. زه به کوم شی چې اوسه پورې دې اوار د مخه د چمن وو وایو چې په سوریه کې ثبات امن شو او اوس حالات زی او ثبات په سوریه کې ډیر زیات کړي چې نو را پاتې دي چې حل نه شي. هغه د کوردانو مسلې دي، هغه د امدغو ډلو حسابونه دي، هغه د شیعه ده، هغه د ایران لاسوهنه دي، هغه په ټول هغه یعنی هغه څه چې بنیادی موږ فکر کوو لا د شي نه دي. عین حالات په عراق کې دي، یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه رسیدلی چې بیا فکر دی یو دیو دوی دی د تعبیر مدت ثبات سرک منطقي وګوره. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت دی مخه کړی ده، نوي حالات رامنځته کېږي، نوي معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هیڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا، خو کننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغه ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارشونو کارکی بو او د تبر نور نو به هم رامنځته کیږي چې هغه زموږ د ستاسو د وطن او د خلکو د
مننه جنبه ډېره مننه کوو. لا تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه وروستۍ پوښتنې له خپلو پاتو ملمنونه کوم. راځم ښاغلي سید ته، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونی حمله کې
چې پرونی نه بل ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشو نن پیښه شوې ده. جزئیات هم راغلي دي خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به هم ویل چې موږ مثلا وسلوال په نښه کړي، امریکایان مو په نښه کړي، اردو مو په نښه کړي، خو دغسې کسان موږ او تاسو پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځان مرګ برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه پکار دي او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم راولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې مونږ دغه ګاونډی سرطانی غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړې پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډېر زیات کوښښو څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کیزان، حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ خوشحال شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړو تیاری په وسیله، چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیاتې دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوګړي نور مرستې راجلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه پکار دي څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي او د تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي، دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزار ما ټوله زماته د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13-15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړو دوی باید نه وای کړی، څو ځله دوی ته په مختلفو مرکو کې ماده یادونه کړې وه او دوی بیا تکرارا هغه اشتباهات وکړي چې تیرو نظامونه کړی او دوی په خپل په اوله دوره کې کړی وه.
مننه کوله تاسو نه. راسخ سپ تاسو مکلن جواب راکې وخرا په سره کم دی وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی وګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت هم شمول کی خلکو ته خپل حقونه ورکی او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی؟ ګورې اولی
قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبرۍ او د دولت جوړولو د لپاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول او 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 دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې موږ غونډیانو سره څه وکړو، موږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پورې نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیر شي او د خپل کور سره جوړ کړو دا قان سیال کړو.
مننه فقیر صاحب، ظاهرا اوس په افغانستان کې داسې ښکاري چې یو عام خلک دي، یو ملایان دي، لکه طالبان دی حکومت په توګه دوی په غونډو کې ته ولسی خلک نه ګوري که دوی کوم ورځ لمانځي خپل دوی ناست وي، لکه مونږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست یو بشیر وای یو څو شاعران به نور ورته ناست وو، لکه څنګه کېدلی شي بل اخره چې دغه وسنې سیستم او نظام پرته لدی چې جنگ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي او دغه چاودنې انفجارونه د خلکو مرګ ژوبله د هر څه پای ته ورسیږي؟ پوښتنه غټه ده، جواب لنډ غواړم فقیر صاحب.
زه دا وینم زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی د اصلاح سي او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان دریم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې، هغوی باید د یو دریم الټرنیټیو د یو دریم بدیل د جوړولو په لټه کې سي. موږ باید نور و عرب ته کښېننو. زموږ منورینو یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموما و عرب ته ناست یو. موږ باید د دننه څخه کاره شروع کړو، د لاندې څخه کاره شروع کړو، خپل خلکو ته آګاهي ورکړو او دا ورته وایي چې دغه خلک چوس پارک ناست دي، دا د دوی درد نسي دوا کولی، د دوی غم نسي خوړلی. موږ هغه خلک چې دریم خطی دریم جهتی وغوی باید نور د دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي، دا به بیا داسې جوړ سي، بیا به موږ داخل سو، بیا به موږ سره دوی سره کار وکړو، دغه خو به تیر سي، بلکې په خپله د یو الټرنیټیو د یو بدیل په جوړولو په لټه کې سي. زه فکر کوم چې لاره نشته.
مننه کوم، متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو. زه له ټولو قدرمنو میلمنونه چې د نومونو د اخیستلو لپاره امر سره وخت نه دی پاتې، مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ. درنو دوست